د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خ راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي، خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان ریټرز خبری آژانس ته ویلي دي راتلونکې سه شنبه به شپېته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. میرمن رمضان وایي د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې په روان جام کې د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر سرتیري له اوکراین سره پر پوله شاته کړل، د ماسکاو او لویدیز ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپارس کاله عمر یې دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چار چار پی سفر پیل کړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي، خو آیا دا به د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
پر کونړ ولایت یو ځل بیا له پاکستانه د توغندیو د لګیدلو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا او توپونو نه زیات راویشتل او دغه واتړه دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګېد.
د فبروري 15مه لا افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وټلو کلی زوا
په هغه وخت کې هم مجاهدین انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیش په اړه غونډه کوي.
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې استاذو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وري میاشت کې خونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذی توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې خونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپای ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي دیارلسمه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب اوومه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی وو چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شاغلی نیکولسن همداراز څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریکې شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لورې د کابل له نیولو شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
واموریدل چې طالبانو اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. آیا دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟ په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ له احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې.
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره باید کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
وردک صاحب که چرته همدا سیوی لکه څنګه چې تاسو وایست د اروپای ټولنې له استازو سره بې خواته طالبانو غونډه کړې ده، بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي واشنگتن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګ نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نه څرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دلته څرګند کړي، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده که چیرته نور وسلوالې ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې وه، په خوانه شمالي تلوالې چې په پسرلي کې به دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې که دغسې یو تشنج رامنځته کړي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کېږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکا نه. د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کله، بیا په دن و نور و مواردو که خوشبینی ترگنده وله، لیکن ده داعش و ده القاعده پخله که وایو القاعده تقریبا دسته یو مر ارگان ده ده طالبان او ده القاعده تقریبا دیر کیمیا تقریبا ودونه سره کریدی او اتا دی ربانی په وخت که دوی دی افغانستان تذکره اخستیدی، پاسپورتون اخستیدی، اغب به تخنیکی لحاظ باندی دی طالب او دی القاعده بیلتون دیر مشکل کرده، لیکن دی داعش القاعده نه هم داعش دیر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد احمد وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنۍ په راوروسته موده کې په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیځ مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځای د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محروم سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوال ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د ارتیا کچه بې ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړونکي وي که هڅې ونیسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسږ کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څه باندې 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته هم شامله ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ سیمایز چارواکي وایي د ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو حمله کړې دي. د دې حمله د مرګ ژوبل په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د بریدونو د شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي رادیو ته وویل
مخکې د نولې طرفو د نوفاس نشاته د انډک باندې او ته ویل کیږي د سې مومان مې نو پر سولو به کو د سولو به د سې په مخکې سفر ویل کیږي. دغه ځینې اول هغه په وړوډه زبانې به دا کې نوسته غټې ډزې شروع ګندل کله او د ګندل نه مخکې ادم اره ویشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیو توپونه زیات را ویشت لو دغه واټر دغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي هاخوا هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولي.
دا کوم چې هغه یشتل کوي دا غزنه دغه ته د باجول د غونډي او توري کې د غونډي نه د چارکې او توري کې دا غزنه کچیر ډزای د پښتې د سر نه ډزای د کارو کړو نه ډزای چې در افغان ټوپ توري کې د نو پاسه نه دي چې د غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړې دي. همدا غزنه دغه توچی بریدونه کوي.
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي. طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمي کړی دي. یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل لاتي ورځي پاکستانی زواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې پاړه معلومات نه لري، خو په مرکز کابل کې خپلو مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او په سلګونه کورنۍ یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړې کړي دي. تر اوسه پاکستاني او حکومتي مسؤلینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د پاکستان د ګمرک چارواکی وی هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د دې هیواد له خاورې په ترانزیت لارو افغانستان ته ولیږدوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز دانه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاله ولیږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې بشپې تل اړوي وي چې د واګه بندر للارې به راتلونکي اونۍ سه شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشري مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې ته ژمنه ده چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستاني لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندی لارې ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لارې دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د فوټزال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې چې د برونز مډال خپل کړي. که چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل که افغان لوبغاړي ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به سالی محمد سالی له تاسو سره وی، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د ناتو د دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیا دې د اوکراین له کړکې چا لاس واخلي. دی وایي د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقشې شته چې ډیپلوماسي ته به دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینۍ زمینه برابروي، خو تر دې دمه موږ پر مځکه د کړکېچ د کمېدو هیڅ نقشه نه ده لیدلې. د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسي اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پښا کړي. روسي د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه لاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي خو ټینګار کوي چې ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د برخې ته مو زه سالم محمد صالح هرکلی کوم. فبروري میاشتې 15مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 40 کلن حضور وروسته د 2021 کال د اګست پر 1 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسېدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې د وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستی سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1999 کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان له پله تیر سه او له افغانستانه ووت چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وتلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولي، وایي شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وتلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. هغه څه چې د نورو پوهانو په خبره زیات نور آباد لري.
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن و، نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا 40 کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو.
ښاغلی محقق، ډونالډ ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پاوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1999 کال د ډسمبر په 28مه د پخواني شوروي اتحاد له راتګ سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورنه سوی وه. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل،
په هغه وخت کې هم مجاهدین قصی انحصار طلبی درلود، انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل. سما جغ په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروانو باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي.
محمد محقق وایي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوی حکومت ته لازم ونه ګڼل چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولني. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان افغانستان د واکمنیدو پر مهال په دینو ولایتونو کې له دینو سیمایزو پوځي قمندانانو او پاتون کوونکو سره همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخوندزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخواني شوروي اتحاد د حضور تک او راتګ واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلک یې پر خپل ژوند د اغېز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخواني شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
د وخت شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمنو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټول ګډونه جهاد پیل شو او ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستان د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا شوی و چې آن د هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې وه.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبري او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
ښاغلی شهیر دغه شان وایي د پخواني شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیلېږي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ.
ازادي راډیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستوی اورشتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه اورشتونه به راتلونکي کال وچکالي ختم کړي او دوی به لخبل زراعتي مزکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې.
بزګران وروستي ورښتونه نه یوازې د غنمو او شولو فصلونو ته بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولي او زیاتوي چې د اوبو زیرمې هم ورسره زیاتېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
سخت کال دکان حاصل انشاءالله تعالی براکا دو په خاطر چې بارانونه زیات دي او میږي مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال. او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې سره به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورښتونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورښتونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالشکور وایي
باران ته یو کوټ پورې فائدہ لري او آئندہ کې که باران سے نور ډیره فائدہ وو کې ځمکو ته هر شي ته او که یخ سے نو او چنجل لمین زی نو مونږه وایلی چې باران نه کیږي نو ځمکې به وچ سي، سږکال به فصل ونه سي او غنم به کمبوتی پیدا کی ملک کې. نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل و چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکې حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی و، خو وایي د همدې ورښتونو له امله به مضره حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي یار محمد چې په سل جریبه للمي ځمکې کې غنم کرلې دي ازادۍ راډیو ته وویل
ما پارسل از نه بارې
تیر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو، ځکه موږ له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښو له نشتوالي سره مخ وو، خو سږ کال ښه پریمانه بارانونه وسول او تمه لرو چې په راتلونکي کال کې له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړو.
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي. د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
سږ کال د ژمي په موسم کې ښه ورښتونه او په وخت سره وسول. دې ورښتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو. انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي. د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي، خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله مند کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي.
له دې سره د دې خپرونې مطالب ختم سول. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د خبری برخې پای ته رسیدو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شی به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان له خوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو خلکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشرې رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د راتلونکې سه شنبه په ورځ به 60 لارۍ د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د ګمرک مشرې همداراز ویلي چې د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. برتانیا وایي چې په راتلونکي مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بسپنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د آنلاین سرمشریزې کوربه وي. برتانوي چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشري برخه کې میلیاردونه ډالر مرسته راغونډه شي. وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر ځواکونه له ایران سره له پولې نه په شا کړل، د مسکاو او لویدیځ ترمنځ لانجه په کمیدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانوی دی، د بلجیم طبیعت لري او 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18مې د ځمکې چار چاپیر سفر د دوه یا دریو میاشتو په ترڅ کې پیل کړي. په افغانستان کې د طالبانو د بیازلی واکمنېدو او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی دی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکی او انوژونکی دی. په هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې له قاچاقي لارو د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتلی او وژلی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو په یوه ځانګړي راپور کې چې د نن خبرونه کې به وړاندې شي، له هغو کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې په پخو کړي دي. دلته د دې راپور لنډه برخه درته اورو.
د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تک تکال وکړ، خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
میخواست غیر قانونی به ایران
مختلی په غیر قانونی لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډیر ظلم ډزې کړې او شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. انساني قاچاق کون کی دوی لمړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وګیو تیګی ایران ته بیای. په دې افغانانو کې ملکیانو نظامیان دواړه شته.
د دې راپور د اوریدو لپاره د ازادۍ راډیو خبرونه ته چې د ماخام تر او بجو دوام کوي غوښ شي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو تر بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخېوي په دې اونۍ کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو لډاله نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. بایدن ویلی د کنګل شویو و میلیارډ ډالرو لډاله باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. د پریکړه پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي ک بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلی. دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. زه خو دې با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته ده چې امریکا کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دي بند کړي، نه هغه کوي سما او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یې خونه مرشوه پاکستان یې وغوښته شي مونږ دا کې ته هغه لاس نشته د پاکستان وغوښته شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم. زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زده ورسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زده راډیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مې وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلی ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا ستنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. او هغه په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. والسلام ته احترام.
السلام علیکم. حکیار له پکتیا څخه. زه ماته غم داد امریکایانو د چې زموږ حق ځای نه کې د موږ ته شیخ په لغه تور نه کې دا د مد طالب نه ورته دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده. او دا باندې نه جوړی دا امریکایانو خپل اړه وک نو سمه ورغله او نه ورغله دا برجونه هر شی دی خپل لاس لنګ او افغانستان ته دراتلو باندې جوړ کړل. سلام.
زه دا ګرون متفاید حیات الله ایم د ایراتا رایم په ډیر تاسوب دا نه میلیارډ ډالر د افغانستان د هغو خلکو د محکومو خلکو دا د داتا حق نه لري. یا د ولسم د ستمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړی و. هغه دا هم شاید تاسې دستوري توتیا وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وخت چې افغانستان ته راغلی په ودو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز د خدای صدای ازادۍ دغه نسل کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادۍ راډیو شلمی کلیزې مبارکي ټول وته وایم. او بیا د امریکا پر رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شې دا باید دی رازادې کده نه میلیارډ دا نه دی اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی د امریکایانو راوستی او پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی پخواني رژیم خور استاد رباني دته دا زمینه مسایده کړې وه یا د افغانستان تذکره ورکړې وه موږ په ټینګه له دی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعت کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولی د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي. په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه. اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویل دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دوه تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه وکړي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي هغه ورکوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 12 کسې د ترس پولیس کې وي، د تعزیرات پولیس کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باید بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره دوی سره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئله دلته موجوده دي، یا دوه د امکان موجود دي، یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا د چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هیوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اورئ.
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پرې خېدي.
د مرستو یسابونه چې دا جنجالونه شي خلکو جوړ کړی دي، چاته نه رسی چاته نه رسی دي، مختلف سن کور جاتو کورو ته مرسته ور کړی ده، پنځه وسو سپینان درو دی شي وايي شي په افغانستان کې پارو دوه کورو کې یو کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سن کورنۍ یو ولیا تو کورنۍ ته مرسته ور کوي، او دا دونی وی پرې دي. نو موږ په دې کې دا وایو کیاری ورکه سب تدی لزانه سره تنظیم سکورنی کپسلو کی، نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحق خلکو ته د امرشت رشیږي، مستحق ډیر دی د امرشت کموت رشیږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکون کی ته سلامونه وړاند کوم. بس دی پاس دی سلامه دی مونږ دی مخکنی دی اردو شهیدانو مشنه فاتی دی د شهدا او د اسلامي وزارت دا غي ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي، او د مونږ په حق دی بلچا ته مور کولای کیږي، دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. او سلام
رادیو ها غدا په افغانستان په هر پونکن کې اوریدل کیږي، او خاص کر کې آزاد رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک احترامات. اوبایتي حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم سپیشل باڈی گارڈان ورکی دیکھا کہ دی پکل کل کی اگر دی وہ ذخیری ولا سوالی کی الحمدللہ جو لسنو ویان کا کل ہے ما خیریہ ویان کا توگا کہ دی پینزو کلو منگا تشکری جمع کری، لہذا نگرار ولایت مقام نا دا خواہش لے رو کہ دی منگ سر ہمکاری ہو کی اور ڈل ڈیو سی موسسہ دی ہونی کی زمنگا عریضی تیار دی کرشیوی دی کٹا کاتیانی موجودی دی گوٹی لگو دی 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 کہ تقریباً آیا فیصد جی دا خزی دی هغه خځې دي چې په اردو کې به څه شهیدان شوي دي، او خاوندان یې شهیدان شوي دي، سرپرسته پاتې دي. نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي، او د خیوي ولسوالۍ د غره په لمن کې پروت لکه زوړ کلی دی، دی په چارقلا ده، مرکزي خلټک دی، ملک کلی دی، فورم کلی دی، د دې عریضې موږ جمع کړې دي، فوټوکاپیانې لګېدلې دي، د علماو شورا ټاپې هم لګېدلې دي، علماو شورا زه تایید کړی یم. وسلام.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه لطیف الله مرزایه ما زما هیدا دغه د چې د خپل کومې خوندې چې غته لري شې دی خارج ته، نو دې دې یو سم وخت د افغانستان نوې حکومت پریږدي چې قرار چې د خپل اعلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. رجان از درې ورځې مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلې ما، او تاسو زمونږ غږ پورته کړی، خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو تکم بچي مې د ولګې د سره مختورن دي، خبره دا د ولګې نه وژغورئ تاسو، ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ دا غږ واورئ، دا خبره مونږ سره زر تر زره کومک وکړئ چې زما بچي مړ کېږي د ولګې نه. مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته، خاوند مې زمنا تکلیف لري، معیوبه دی. خیر دا زمونږ خواست تاسو ومني، زما بچي د ولګې نه مړ کېږي، مونږ زر تر زر از ما د بچو مخنیوي وکړي. د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي، یو خو لوګو خراب کړ او بل مریضان دي. زما خاوند مې خاطه یو راځي کار مزدوري نشته دی، مونږ اخر څه وکړو؟ مونږ کوم طرف ته لاړ؟ تاسو زمونږ غږ پورته کوئ خو مونږ سره هېڅ کومک نه کوئ، مرسته نه کېږي. او هغه خبر دا زمونږ غږ زر تر زر پورته کوي، مونږ سره اړیکه وساتئ همدې نمبر ته، امون تزر تزر زنگ هوا خیلی زمان بسی دیر دوله گوتن دو سرمخ دی هیلا کم چی تاسو من سرم راستا وکی اوالا خبره اوستا منو خین دورون نزمان بیم دا خواسته لگه تورتار تاسو نهیلا خواست لری چی من سر زر تزر کمک وکی او منگا هیلا من دی چی تاسو من سر کمک وکی زر تزر دی علی کتا بیر تا من زواب را کی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله ما دغه پیغام دی تر مشران مجاهدینو او ترونو مسولینو پورې ورسی چې زموږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ باندې د تعلیم او د ترس ارڅ صفات دی زه هیله کوم تر مشران پورې زموږ پیغام ورسی د تاریخ باندې
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لان پیغام ثبت کړئ 00400 22 یولس څلوروست یو سلو پنځلس
شمیره بیا تکرارو 00400 22 یولس څلوروست یو سلو پنځلس
اوریدونکو تاسو خبر یی چې ازادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړي دا مرکه د ازادۍ اوریدونکو پروګرام پتراس کې تاسو ته خبريږي هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړا بریا لري کولای سي موږ سره اړیکه ونیسي موږ ور سره مرکه کوو د بریا کې دای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي دا زلمو زما بریاوی په لار کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پانځي څخه فارغ دی خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړي او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي دا ځوان اته وشکلان اسمت الله عمری دی دای وای ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري لدم یو پختل چوالې دای خپل ژوند بریالای بولی
تاسو ته سر درنوړونکو ته سلامونه او احترامات په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم دا هر څوک ته کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ورسي چې هغه کې بریا ولري او لستون سره ډیر مخ نه شي خو دغه بریا د لاس راوړل د پاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریا ولري او لستون سره مخ نه شي د بل احتیاج خلاصي تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده په ځان باندې اعتماد ده نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه نه څه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپل د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړې یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم په ځان باندې تکلیف راوړم او ترڅو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې دا که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدري درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلونه د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم که څنګه چې فارغه شوم یعنې دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه روابط وو نو بلاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړی تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم پوهنتون مې ولوستی د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بیکاره وم که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل قضا او څارنوالي خو د شرایطو تقاضا دا نه وه کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مستې ته یو بس اعلان شوی وو هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه دغې مستې سره مصروفه شوم تقریبا څه کم یو کال مې دغې مستې سره کار وکړی او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې دغه سیاسي بدلون راغی نو هغه دنده هغه ملاتړ چې نړیوال بانک له لوري کېده هغه کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده یبل انګر سر په شراکت لبنیات په فعال کړی دی په خلاص کې نو
بل عمر سي د شخصي کار پام دې خبري وکړه اکثره ځوانان لوستي دي د افغانستان خووس د کار زميني ډيري کم دي څنګه مزلو وکړه چې تاسو له حقوق او سیاسي علوم نه فارغ یې او بیا به وظیفه سولي او بیا مو دې ته څنګه ملاوت لرل چې راځي او شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړي
کله ما ته د الله سوار کړ سنا څه منفي تاثیرات وو ما ته یعنی خوشنون کې و چې تر هدا کل د افغانستان د ټولنې کې په دغه شرایط کې مونږ تر لسان کې چې په رضا کې وکړو او تعلیم وکړو بیا دې فرصت نه یي چې خپل مسلکي خدمت وکړو سنا څه سخت وای سنا څه تشویش ور سره خو بل اخر دې د فارې چې مال ځان له دغه سي مشکل او تشويش خو با سم او دغه بیکاری چې د خپل مرض او ناروغي ده او بل د ځان سره مې دا شو ویل چې که تا کولای شوی چې په یو مستی سره کار وکړي په یو اداره کې کار وکړي د دې ورته دي لرل نو ځان ته مې دا غوښتل نن خپل ورکوي چې د دې ورته هم لري چې ته شخصي کاروبار تجربه کې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاس تراوړي چې هم د کورنۍ نفقات او هم خپل مصارف لګښتونه پرې کړي نو دا چې فکر را سر پیدا سو که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وي د دې کاروبار د فار او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی یعنی اوس ډېر محدود دی دکان په کچه ده او ورسار دی کاروبار خلق ور سر بلدی گورازی خو مر د توقع بر خلاف برعکس مر د میاشت په پای کې مر حسابونه وکړه مر د توقع بر خلاف دی باوج چې مر مساریت یې استلی و هغه کرایا سو هغه ورزنی لګښتونه سو هغه استلی و یو اندازه ګټه هم مر صفات سی او وسنه حالت یې واردو یعنی د مناسبې وظیفه نه دی سم مر سره کولی سی وظیفه چې 6000 افغانۍ 5000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري دا غینه هم د دکان زده ډیر څه لاس تر اوره زم ډیر پیسې پکې ګټلې سم چې هم د کورنۍ نه پکا کیږي او هم زما ارکی ور باندې پر کېږي نو په وایلي کې زما ورو کې شخصي کاروبار ته ورینه شو کې ما دا فکر کوم چې تاسو سره دومره پیسې نشته ته نشي کولای چې په دند کې مثلا تابان د میچ پیزي وي زره شل زره ډیر زره پرې ماش راځي او دا د شخصي کاروبار نو ته څنګه لاس تر اوره هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته او کله چې دا کاروبار پیل کړي وسلې له الحمد رشته په وادم ده او هغه څه چې موږ راوړو هغه څه په اسانۍ ستړی یم سو کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده
بله کور ودان عمری صاحب او وروستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې په خوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي
بله زما ځوانان ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید خپل نفس باندې باور ولري خپل ځان باندې باور ولري او ځین په ژوند کې لوړې جوړې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته پکتو زما هیله دا ده چې دوی خپل نوې څه تجربه کوي یعنی که دند له لاسه ورکړي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي د هر انسان یو ورته لري استعداد لري او په کولی شي ډیر څه لاسته راوړي نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې نه هیله نه سي د دې په ځای چې دوی په کچاکي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپل له ستونزو سره مخ کوي یا نه هیله کېږي په کور کښېني او دغه بیکاري او نه هیله چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښي حتی ډېر مشکلات ته پېښي د دې مشکلاتو د حل لپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي
د زابل اوسیدونکي 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00024 21 14 15
شمیره بیا تکرار وو 00024 یوولس سلرویشت یوسلو پینزلس.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
مننه چې ازادي رادیو اوري.